چیاو دا ساجی رادیو د دې صد خبرونې دا وريدونکې هر کله کوم وړاندې په دیو جکپوري امریکایي چارواکي په وینا واوري چې د واشنگتن له لوري د پاکستان ځنډول شوې مرستې نشي $2 میلیارډ ته رسیږي. کابل د دې پریکړې تود هرکلی کړی. تر خبرو وروسته د دې تفصیل درکو. اسلام آباد د امریکا د مرستو د ځنډېدو پر پریکړه عکس العمل ښکاره کړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د حکومت ضد مظاهرو په اړه خبرې وشوې او حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر لور بالستیک توغندی ویشتی. د خبرونو تفصیل. پاکستان د امریکا لخوا د هیواد ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې له امله د سلګونو میلیونو ډالرو د پوځي مرستې د ځنډولو د پریکړې په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل یو اړخیز بیانونه د مشترکو اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الاجلونو ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغېز کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې اسلام آباد د امریکا له حکومت سره د امنیتي مسلو په اړه په تماس کې دی او په دې برخه کې لا نورو جزئیاتو ته منتظر دی. په همدې حال کې فرانس پریس اژانس د یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلی دی چې پاکستان ته د ځنډول شویو پوځي مرستو اندازه شي څه کم $2 میلیارډ ته ورسیږي. امریکا وایي پاکستان ته به تر هغې دا مرسته ورنکړي تر څو چې د هیواد په خپله خاوره د طالبانو حقاني شبکې او نورو سخت دریځو پر ضد جدي ګامونه نه وي اخیستي. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي او ولایتي شورا وایي طالبان د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمن لویه لاره کې له خلکو او ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زور پیسې او باج اخلي. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دې لارې د امنیت د ټینګښت لپاره ګام واخلي.
طالبان لارې بند کړې دي او د تجارانو څخه مالیات غواړي، پیسې غواړي. زموږ هم تقاضا هم د حکومت مرکزي څخه هم دغه ده، په خصوص ولایت دفاع څخه چې باید په دې باره کې جدي ګامونه پورته کړي.
بلور ته د نیمروز امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمن لار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه تاییدوي او ژمنه کوي د دې لپاره چې لاره پرانیستې پاتې شي او وسلوال وځپل شي پوځي عملیات به ترسره شي. د کونړ ولایت مرستیال والی چشاو خدری میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومو کسانو اختطاف کړی و. د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته د ځان د برمته کېدو په اړه وویل
د یو څه مرستیاله قبله اراده هم داسې وه چې زه هند ته باید تللی، خو چې مرستیا مې زیاته شوله تصمیم مې داسې ونیو چې زه باید پاکستان ته راشم او د هغه لارې نه خپل تدایی وکړم. پېښور کې لږ برۍ ته نږدې څرمه د نامعلومو اشخاصو لخوا نه زه هلته ونیول شوم. بیا نه یم پوه شوی چې چېرته وم او څنګه او په څه ډول ما لا تر اوسه پورې په دې خبره باندې زه نه یم پوهېدلی.
احمد زیاته کړه چې دی نشي ویلی چې چا تښتولی و او په دې هم نه پوهېږي چې څرنګه او د چا له لارې خلاص او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کونړ مرستیال والی وایي فشارونو او ګواښونو یې روغتیایي وضعیت نور هم خراب کړی دی. محمد نبی احمدي زیاته کړه یو ورور یې هم نامعلومو خلکو نیولی دی چې تر اوسه لا تری تم دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې اعتراض کوي او ځانونه په خطر کې اچوي. نیکه هیلې زیاته کړه د ایران تر نه هاویا پوډي روسیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي د ایران د مظاهرو په ترڅ کې تر شلو ډېر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د ایران په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه بیړنۍ غونډه وشوه. روسیې د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی. د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندي ویشتلی دی. عربستان ویلي دي چې دا توغندی یې شنډ کړی دی. المسیره تلویزیون چې د یمن د شیعه و دی خبر ورکوي چې د لنډ واټن دغه بالستیک توغندي په بریالیتوب خپل هدف ویشتلی دی. او روسای خبر داره چې د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیه د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقره د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. امانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. امانوئل ماکرون وویل اروپایي ټولنه کولی شي د بشپړ غړیتوب پر ځای ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. نوموړي وویل دا ستړیا به موږ اړ کړي چې پریکړه وکړو، خو ولسمشر رجب طیب اردوغان دا ونه ویل چې ترکیه به څه ډول پریکړه وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د پریکړه وستایله چې پاکستان ته یو شمیر مرستې ځنډولې.
انتظار دارم که تصمیمات اتخاذ میشه، تصمیمات در صلح و ثبات در منطقه کمک کنه.
آیا دا د افغانستان د حکومت د هڅو نتیجه وه؟ په یوه تفصیلي راپور کې د تیر میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان د حکومت بهرني سیاست ته کتنه کوو. په دې کتنه کې د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لاسته راوړلې چې د بېلګې په ډول یې موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې.
نړیوالو چاپي خپرونو ته هم همدا د پاکستان د مرستو د ځنډېدو مسله څېړل شوې ده. دا هم خپرو او د فرانسې ولسمشر وایي په ترکیه کې له کودتا وروسته د خلکو له ځپلو سره په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د شمول امکانات ډېر کم شوي دي. د ګوړیا چارونیس تفریحي پروګرام هم د دې خپرونې جز دی. د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړل شوی دی چې شایي امریکا پاکستان ته د $2 میلیارډ په ارزښت مرستې ځنډنې کړې وي. پرون د نږدې $1 میلیارډ د ځنډېدو خبرونه خپره شوي وو. د افغانستان جمهوري ریاست پاکستان ته د امریکا د مرستې ځنډېدو ته په اشاره وایي هیله ده چې دا ډول پریکړې به د سیمې ځینې هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې خپله منفي تګلاره بدله کړي. پاکستان بیا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی او وایي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزه باندې منفي اغیز ولري. رضوان مراد د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جمهوري ریاست پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو او د هیواد ته د سلګونو میلیونو ډالرو پوځي مرستې ځنډولو ته په اشاره وایي. کابل د هرې هغې پریکړې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف کیږي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هیله مند دی چې دا پریکړه به د افغانستان پر وړاندې د ځینو هیوادونو دریس بدل کړي. ښاغلی مرتضوی وویل موږ انتظار لرو چې دا پریکړې به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسلو کې مرسته وکړي او د دې سبب به شي چې د افغانستان په اړه د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنی منفي دریس مثبت کړي. خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. نوموړي په دې اړه چې آیا پر پاکستان د امریکا د فشارونو او د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن پلان شوي اقدامات له افغان حکومت سره همغږي شوي او کنه څونه ویل، خو وایي چې افغانستان او متحدان یې شریک کار کوي او له یو بل سره مشوره کوي. په همدې حال کې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې پاکستان ته د امریکا د ځنډول شوې پوځي مرستې اندازه ښایي څه کم $2 میلیارډ وي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پاکستان ته به د پوځي مرستې د ځنډېدو سربیره د هغو پیسو ورکول هم ښایي وځنډول شي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف په چوکاټ کې د هیواد ته ورکول کیږي. متحده ایالات وی دا مرسته به تر هغې ځنډېدلې وي تر کومې پورې چې پاکستان پر خپله خاوره د حقاني شبکې، طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي نه وي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د دې پریکړې په عکس العمل کې ویل چې یو اړخیز بیانونه د اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر ضرب الاجلونه ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغیز کوي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د مشترکو اهدافو د ترلاسه کولو په چارو د امریکا د پریکړې اغیزې به په مناسب وخت کې ښکاره شي. پاکستان ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دې هیواد لخوا د 140 میلیارد ډالرو د لګښت ستاینه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي اسلام آباد هوډ لري چې د خپلو وګړو د سر او مال د ساتلو په سیمه کې د ثبات لپاره څه چې کولی شي هغه ترسره کړي.
پرون داسې راپورونه خپاره شول چې واشنگتن به نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې تر هغو پاکستان ته ورنه کړي چې دغه هیواد په خپله خاوره کې طالبان او حقاني شبکه نه وي څپلې. نن د یوې جګپوړې امریکایي چارواکي په وینا فرانس پرس سرچانس خبر ورکړ چې د امریکا د ځنډول شویو مرستو اندازه نږدې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم پاکستان ته د ځنډول شویو مرستو په اړه تحلیل اوریدلی شي، خو ځینې کسان او یا ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې امریکا په پاکستان باندې فشار زیات کړی دی. للویه سره په 2018 میلادي کال کې چې نن د نوي کال شپږمه ده، د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي څرنګه وه؟ ځینې کسان انتقاد پرې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او ځینې افغان کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې ونه توانېده چې په خپل بهرني سیاست کې د نږدې هیوادونو او لرې هیوادونو ترمنځ توازن وساتي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاپوي پر راپور کې
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلې چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړې اړیکې جوړې کړي، او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرني سیاست لویو لاسته راوړنو څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت خپل بهرني سیاست کې ډېر لاسته راوړنې لري، چې د بېلګې په ډول موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پلیس وه او اعلان پلیس وه، په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې سره کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې وه هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بېلابېلې ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به د یو رول په خپل سر فعالیتونه کوله، اوس د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی آزاد همدارنګه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سرلوړلارې په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همداراز په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، اذربایجان، هند، متحده عربي اماراتو، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بېلابېلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2007 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت په بهرنی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمېر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندوستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات راڅرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی په دې اړه وایي.
د ملي یووالي حکومت په 2018 میلادي کال کې ښې سیمه ییزې او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغې کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمېر ښکېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل:
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودي او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقه لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقه دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابل عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن یو موضوع داده چه امریکا و پاکستان تا با پوزی مرسته تر هغو برنکتی چه مخ که د دې مرستو ژمنه امریکا کړې وه، او امریکا وسوای چې د مرستې به تر هغو ځنډه نه کړي چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبان او حقاني شبکه نوي ځپلې. تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ او د خبرونې له میلمنو په دې ارتباط پوښتنې وکړئ. همدغه د مرستو د ځنډ مسله نړیوالو چاپي خپرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
له پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدو د یو شمېر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له پاکستان سره د امنیتي مرستو بندیدل د افغانستان د جګړې یوه تازه لوبه ده. د ورځپاڼې په خبر کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ د تفاهم یو ګډ ټکی موجود وي، هغه له پاکستان سره د دواړو چلند دی چې هم حیاتي او هم ستونزمن دی. افغان او امریکایي مشرانو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو او حقاني شبکې په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی. دغو دواړو ډلو ته د افغانستان د ډیرو بریدونو مسؤلیت راجع کیږي، خو پاکستان بیا تل رد کړي چې ګواکې دغو ډلو ته پناه ورکړي یا یې ملاتړ ترې کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د مرستو بندیدل به چاته زیات زیان ورسوي، پاکستانیان یا د طالبانو ضد نړیوال ائتلاف. امریکا د پنجشنبې په شپه اعلان وکړ چې د پاکستان له پوځ سره نږدې یو میلیارد ډالر مرسته ځکه بندوي چې دغه هیواد له تروریزم سره په مبارزه کې اړینه همکاري نه ده کړې. نیویارک ټایمز د پاکستان د پوز د هوایی ځواک د چارواکو خبرې راخیستې چې ویلي دي ښایي د خپل هیواد هوایی حریم د امریکا په مخ وتړي. ورسپاڼې همداراز د ځینو پاکستاني سیاستوالو خبرې راخیستې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په نه همکارۍ تورنوي. وال سټریټ جورنال ورسپاڼه په دې اړه لیکي چې امریکا ټولې امنیتي مرستې له پاکستان سره وځنډولې. د ورسپاڼې په لیکنه واشنگتن به تر هغو له پاکستان سره مرستې وځنډوي چې دا هیواد په واقعي توګه ترهګري ډلې نه وي ځپلي. وال سټریټ جورنال د پاکستان یو په حواله لیکلی د امریکا له دې کاره ویره نه لري. ورسپاڼې په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی خبرې راخیستې چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې دوګونی لوبه مخ ته وړې ده. او یو اس ای ټوډی ورسپاڼې هم د پاکستان په وړاندې د امریکا په تازه پریکړې لیکنه کړې ده. ورسپاڼې لیکلي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د ترهګرو ډلو د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د پاکستان د تقابل په خاطر له یوې لویې ازموینې سره مخ ده. د ورسپاڼې په باور په پاکستان باندې د افغانستان په وړاندې د پالیسۍ د بدلون په خاطر د فشار راوړل د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په سر کې لري. یو اس ای ټوډی ورسپاڼې په واشنگتن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د یو نړیوال مرکز د څېړونکي ډیوید سیدنی په حواله ویلي امریکا تل هیله درلوده چې پاکستان خپل چلند بدل کړي، خو دا ثابته شو چې د هغه هیواد ټول کارونه برعکس دي. د هغه څه له مخې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان د 2000 لومړي کال تر بریدونو راورسته د امریکا 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، خو له تروریزم سره په مبارزه کې سمه همکاري نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپریږي. وړاندې بیا د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس به نړیوالو مسایلو ته مخه کړو. د فرانسې ولسمشر وایي اروپایي ټولنه کولی شي ترکیې ته په دې ټولنه کې د غړیتوب پر ځای د مشارکت پیشنهاد وکړي. امانوئل ماکرون دا خبره پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. رجب طیب اردوغان وویل په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کړي.
ل خپل ترکی سیال سره په پاریس کې تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل په اروپایي ټولنه کې د بشپړ غړیتوب پر ځای دا ټولنه کولی شي چې ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. ماکرون په الیزی ماړی کې له رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل په 2018 کال کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د ترکیې د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو له امله په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په مسأله کې پرمختګ ممکن نه دی. د رجب طیب اردوغان حکومت په دې هیواد کې د کودتا له هڅې وروسته شاوخوا 50,000 کسان زنداني کړل او د خونکو قاضیانو او پوځیانو په ګډون یې 2.5 لک کسانو دندې وسنډولې. امانوئل ماکرون له اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل له اروپایي ټولنې سره د اړیکو لپاره دا ښکاره ده چې د ترکیې وروستۍ پریکړې او تحولات اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. اردوغان ویل د اروپایي ټولنې ګامونه ښایي ترکیه دې ته اړ باسي چې پریکړه وکړي، خو هغه په دې اړه چې څه ډول پریکړه به وکړي څه ونه ویل. د فرانسې جمهور رئیس په ترکیه کې د یو شمېر خبریالانو د زندان کېدو موضوع ته په اشاره ویل ډیموکراتیک هیوادونه باید د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. راپورونه وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته شاوخوا 170 خبریالان زنداني شوي دي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل چې له جمهور رئیس اردوغان سره د انفرادي قضیو په یو لست هم خبرې ترسره کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په جاپان کې پرون په زرګونو کسانو د خراتی په مسابقه کې ګډون وکړ. دا مسابقه کاکیزوم نومیږي او د نوي کال په مناسبت جوړیږي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د خطاطی په کلنۍ مسابقه کې ګډون وکړ. دا کلنۍ مسابقه د نوي کال په مناسبت جوړیږي. مسابقه د ډول په ژغ سره پیلېږي، خو په سټوډیوم کې وروسته له هغه چوپتیا خپره سي چې ګډونوال په لیکلو بوخت سي. ګډونوال باید په 24 دقیقو کې دننه د خطاطی دوه بیلګې بشپړې کړي. تر 5000 زیاتو له درې کلونو څخه تر درنیوي کلونو پورې عمر لرونکو کسانو په دې مسابقه کې ګډون وکړ. د ګډونوالو د عمر او تجربې پر اساس ورته د خطاطۍ لپاره ټکي ورکول کیږي. د دغې مسابقې ګټونکي به په نورو مراسمو کې د فبروري میاشتې په 15مه اعلان سي. په آسیا کې په پراخه کچه د خطاطۍ هنر پر مخ وړل کیږي. ډیری په دې باور دي چې د چینایي ټکو لیکل فکر چټکوي او د توجه کولو وړتیا زیاتوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه مطالب لرو. د غوړیا چارونې سفری پروګرام لرو. د افغانستان په اړه به په تیر 2018 میلادي کال کې دا مسله وسیړو چې د افغانستان اقتصادي وده څرنګه وه، ستونزې څه وې، او همداراز افغانان له خپل حکومت خوشاله وو او کنه سیاسي اختلافات د افغانانو د خوابدي او خفګان سبب شوي دي. دغه دواړه موضوعات په تفصیل څېړو، خو اوس به یو په زړه پورې مسله راواخلو. په امریکا کې داسې درمل جوړ شوي دي چې د چاغي له کمیدو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورته رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ حاصل نه سپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډېر اغېزمن دی. دوی وایي چې دا درمل پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا، دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښ په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښ د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي، د چاغښ په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټي پروتین نه پریشتي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتی شي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زمانم محمد عارف دی، د میدان وردګو د ولایت څخه. دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالی بستونو لپاره په کار باندې چولې ده، دا ډېره شفافه او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دغه ده چې باید دوی زر تر زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي، زر تر زره باید په ولایتو کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیلې او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي.
زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو څخه مې خواهش ده چې دا زما پیغام په روانه خبرونه اداري خبرونه کې نشر کړي تر څو د اړوندو چارواکو او پر کار موزه په خلکو ته ورسیږي. د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچتللي دي. هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک ګوښ په خپلو لاسونو باندې په خپلنګونو بېلچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوه لارو کار وکړي، دا د ټول ملت ته ټول کور ده. دا خارجان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي، هغه به یوازې نه یوازې دې خاورې به لاس ټولي، خو دا ملت که جوړ وي د ټولو په ګټه ده، د راتلونکو نسلونو په ګټه ده.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
زموږ خپرونې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شي او په منځني څپه 12.89 د رادیو له لارې په افغانستان کې خبرې شي. همداراز د اف ام په 3.15 ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې نیولی شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی شي. ازادي رادیو ټکی کام.
اته بچې یو دیرش دقیقې شوې لند خبرونه. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د هیواد ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې له امله د سلګونو میلیونو ډالرو د پوځي مرستې د ځنډولو د پریکړې په وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل یو اړخیز بیانونه د مشترکو اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الاجلونو ټاکل له تروریزم سره په مبارزې منفي اغېز کوي. په همدې حال کې فرانس پریس اژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دي چې پاکستان ته د ځنډول شویو پوځي مرستو اندازه شي څه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي او ولایتي شورا وایي طالبان د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمنځ لویه لاره کې له خلکو او ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زور پیسې او باج اخلي. د نیمروز امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمنځ لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه تاییدوي او ژمنه کوي د دې لپاره چې لاره پرانیستې پاتې شي او وسلوال وځپل شي پوځي عملیات په ترسره شي. د کونړ ولایت مرستيال والی شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلوم کسانو اختطاف کړی وو. د جمعې پښپا په جلال آباد کې خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده. محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د یو ورور لا هم د نامعلوم کسانو سره دی او هغه برمته کړی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیان د خپل بشري حقوقو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې اعتراض کوي او ځانونه یې په خطر کې اچولې دي. د یمن شیعه یاغیانو ویل دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندي وشتل دی. عربستان ویل دي چې دا توغندي شند کړی دی. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو خو د سپورت له ډګره یو خبر د سره دغه وس شریکه وو. په نیوزیلند کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ نیوزیلند کړی دی. په ټاکلیو 500 اوورونو کې 315 منډې جوړې کړې دي او اول لوبغاړی سوځېدلی دی. اوس پاکستان بیټنګ کوي. د پاکستان تر اوسه پورې په 22.5 اوورونو کې یعنی تقریبا درویشته مور دی 115 منډې جوړې کړې دي. 5 لوبغاړي سوځېدلی دي. نو پاکستان تر سخت فشار لاندې دی او داسې ښکاري چې دا لوبه به نیوزیلند ته په ستر توپیر بایلي. اوس په افغانستان سیاسي موضوعاتو ته مخه کړو. د افغانستان جمهور ریاست وایي افغانان د بل هر وخت په نسبت د خپل حکومت ترڅنګ ولاړ دي او د لویو پروژو په عملي کولو کې ورسره همکاري کوي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند دا نه مني چې ګواکې په افغانستان کې سیاسي اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي شورا د اداري پلاوو یو شمیر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات په ډیموکراتیکو ټولنو کې وي خو په کار ده چې سیاسيون تر شخصي ګټو ملي ګټو ته لومړی ټوپ ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر هیوادوال بیا وروستیو سیاسي اختلافاتو ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
په تیر 2018 میلادي کال کې د ملي والی حکومت چې له پیله په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار وو، له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو. لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د لومړي مرسیال جنرال دوستم و چې لا هم نه ده حل شوی، او بله مهمه مسله له تا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه. د یو ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زیږولي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي سیاسي اختلافات د بیان او سیاسي ازادۍ ښکارندوی کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د هرې ورځې په تیریدو له حکومت څخه د خلکو ملاتړ زیاتېږي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د سیاسي اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر بسیار عادی
ورستی تحولات چې رامنځته سوي دا په هر اداره کې عادي امر دی. د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لرې کول په ټوله نړۍ کې د حکومتولۍ عادي چاره ده او هر اقدام چې کیږي له قانون سره په مطابقت کې دي. خلک تر بل هر وخت زیات له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي.
مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات او خلک هم اندېښمن کړي. سمود وړاندې رویټرز خبری آژانس یو مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له سیاسي بنبس سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخواني والی چې په خبرې د مرکزی حکومت له امرې سرغړونه کړي موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بي ثباتي لا زیاته کړي ده. له دې سره هم مهال امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې هم په یو مطلب کې ویلي چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زیږولي. د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي هغه وګواښي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي ولسی جرګه د قانون جوړونکو بنسټ په توګه د هر قانوني پریکړې تر شا درېږي.
د حکومت په داخل کې داخلي ستونزې کاغه دی والی صاحب کې قومندان وي کنوري د ملت درنو استازو موږ تاسو قانون جوړو او د قانون حمایت وکړو. هر هغه قانوني پریکړه چې وي هغه موږ خپل حمایت کوو.
په 2018 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکه کړلې او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وټو لپاره د لوی جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه. لارک سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او ته محمد نور لوري د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف رامنځته کول او د ملي شورا په خاصه توګه د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لوی بیلګې دي چې یادونه یې کولی شو. عام هیوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی په ورځني ژوند هم بد اغېز کړی او مشران باید د دوی په حال ورحمېږي. د کابل دوو تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم محمد اسحاق دی. والا سیاسي اختلافاتو د داخل د حکومت کې او د بیرون د حکومت کې ډېر شوی دی. د خلکو نگرانی د دې په اړه ډېر شوی دی او خلک نگران دي چې دا د ممکن خاطر
حزمانو عبدالوحید دی حیدری ته خلاص کوم د پانتون استادیمه. اختلافات خو ډیر دی د دوه ترمنځ ډیر دی وخان د خاطر چې دوی تلاش نه کوي چې دلته خدمت وکړي خلکو ته. هغه همیشه کوښښ کوي چې چوکي په لاس راوړي. پاندې د حاله او نامني ډیر شوی دی.
که څه هم عام هیوادوال وروستیو سیاسي اختلافاتو اندېښمن کړي خو د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد اسف صدیقي بیا وایي کولس خپل یووالی وساتي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان له سیاسي اختلافاتو به د افغانستان اقتصاد ته مخه کړو. افغان حکومت وایي په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده زیاته شوې ده. مالیه وزارت وایي افغانستان په دغه کال کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه په سیمه کې خپل رول بیا احیا کړ او دا وخت سترې اقتصادي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. ځینې عام افغانان که څه هم د اقتصادي اړخه د افغان حکومت هڅیستی خو یو شمېر نور بیا وایي تر هغو چې د خلکو په ژوند کې تغییر نوی راغلی او محسوس تغییر نوی راغلی باید د اقتصادي ودې د ښه کېدو ادعا ونه شي. یوسف خان صدران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد ته په دغه راپور کې کتنه کوي.
د ملي عوایدو او کورنیو ناخالصو تولیداتو ډیریدل د هوایي دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت د افغانستان خاورې ته رارسېدلې او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالیې وزیر وایي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي خو په ټوله کې ویلی شي د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته لوړه شوې په داسې حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3% وه. اکلیل حکیمی چې د نوي میلادي کال له پیل دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل دا وخت کورني عواید او یافسده لوړ شوي دي.
رشد تولید ناخالص داخلي ما
دی وی په 2018 میلادي کال کې د ناخالص کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.6% په شاوخوا کې ده. زموږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ د 80% په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.6% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6.3% پورې وي. دی وایي که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټېږي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالي مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په آخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2018 کال کې 109.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8.5% پرمختیایي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. ښاغلی مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد په برخه کې ګورئ موږ له یوه هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعددې لارې خلاصې کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیکه هرات ته داخلې سي او د دواړو هیوادونو مشران به همدغه لیکه پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او اذربایجان سره همدا اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات چټوالی راغلی دی. هیوادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د هیوادونو سره موږ د کار اپیل کړی دی.
له دې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد قراردادونه لاسلیک چې حکومت یو مهم پرمختګ بولي. د مالیې وزارت وایي په همدغه کال کې د هیواد دننه د 22 سترو بندونو د جوړېدو طرحه وروسته شوه او افغانستان د ټاپي کاسا زرب د برېښنا زر میګاواټه او نورو سیمه ییزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. له دې ټولو سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولي، یو شمېر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. له ډلې یوه دوکاندار نظر ګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل
والا اقتصاد خو ډېر ژوبل دی، سړی عملا شی نه دی لیدلی. نو که سړی تراپوته موږ د خپل خپلوان وطن هم خبرېږو، هلته هم ډېر وضعیت اقتصادي خلکو ورځ په ورځ خرابېږي. فلحال شرایط کې په دوی چې دلته سل مشکل دي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډېر څه اورېدلې او دای د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی.
مخبرتګ یې کړی دی، ډېر کارونه کړي، ډېر بندونه جوړ کړي لکه چهاربهار بندر، داسې نور بندونه. هره ورځ یو قرارداد په هر کې مځکی نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت په وده کړی دی اقتصاد. موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل، په 2018 کې باید عملي شي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکتور یو مسؤل روح الله اوریاخیل بیا وایي دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړی، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
سره ولسم دغه کال تیر سوز په دکې ډیر خوشبینه یم. د 2013 لپاره د خلکو لپاره ډیر موقع دی، کار مسایت سی بیرته د خلکو په وزن کې بیرته یو نو وخت راغلی دی. درې کال دوی زحمت او استسترغو هغه د څور لس کلو مشکلات چې مکتپات یو هغه پکړه.
کته ام افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او د لپلوه خموده یادوي، خو ډیر داسې څه هم شته چې دوی په باور لای هم د مزل سخت کړی دی. نامنی چې د هیواد څخه د پانګوالو د تښتې سبب ګرځي، اداري فساد چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډب کوي. د ملي بودیجې سم نه لګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغیز لري، د بیکارۍ لوړ ګراف په مالي او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادیږي چې د مالیې وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. خو د یاد وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخې تر دې چې د ګوړیا چارونی سفری پروګرام خپور کړو، د کرکټ د خبر به بیا در سره شریک کړو. د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په نیوزیلند کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی دی. په 500 ټاکلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 315 منډې جوړې کړې دي. اوس د پاکستان د بیټنګ نوبت دی. پاکستان تر اوسه پورې په 26 اوورونو کې 129 منډې جوړې کړې دي. 5 لوبغاړي سوځېدلي دي. د پاکستان له لوري زمان ډېر ښه لوبېدلی دی. تر اوسه پورې 15 منډې کړې دي او نه دی سوځېدلی، او له ده سره شاداب په 20 منډو ولاړ دی. د پاکستان نور مهم بیټسمینان لکه اظهر په 6 منډو آوټ شوی دی، بابر په 0 باندې آوټ شوی دی، حافظ په 1 رنز آوټ شوی دی، او ملک په 14 منډو آوټ شوی دی، او کپتان سرفراز په 8 منډو. اوس هم د ګوړیا چارونی سفری پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړیا اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوګوري تمکو سلام. په خو به خلکو له خطر ټول ځان ساته، خوس پزې غاخونه غوګونه او نو کان ساتي. ورسته بلې په هر څه کې تغییر راځي او آن دښمنیو هم تغییر کړی دی. دعا کوئ چې خدای مو له هر بلا وساتي. اسې هم د بلاو وخت دی. خدای مکړه چې د کومې یوې پنجې ته ورنشئ. د خپرونې په پیل کې مو د لویې شورا تالار ته بیایو.
ښاغلیو آغلیو ښه راغلاست. نن له اجنډا نه پرته غواړم په یو مهمه خبره له تاسو سره وغږېږم. ګورئ، مونږ او تاسې قانون سمو او قانون کوو، خو متاسفانه چې عمل نه پرې کوو. دا خیر ده چې عمل نه پرې کوو خو نه کوو. لا اقل دا خبره خو په مرکه کې باید ونه کړو. هر یو چې د کوم تلویزیون او یا رادیو مایک ته کینو نو ګومان کوو چې زورور د زمانې همدا موږ یو. په رئیس جمهور کې هم چورت نه وهو، په وزیر هم بند نه یو. اوان دا چې قانون غریب ته هم سوټي وباسو. په همدې څو نږدې ورځو کې مې د دې تالار د څو تنو ویناوې او مرکې واورېدې. باور وکړې چې ویښتان مې جګه شول. دومره وویرېدم لکه دا هر یو چې د امریکا، روسیې، چین او یا انګلستان جمهور رئیسان وي. هغوی هم دومره وړاندې نه ځي لکه د دې تالار څو ښاغلي چې تللي دي. حکومت ته قطعي اختیار ورکوي. که دې داسې ونه کړل بیا به کله نه کوې. بیا دې نو نه پرېږدم. په 2 ساعتو کې به لمر راکوزوې او په 500 ساعتو کې به سپوږمۍ. حتی وایي چې قانون نه منم. په قانون مې چورت هم خراب نه دی، په قانون پزه هم نه پاکوم. قانون به څه وي او کار به څه وي؟ خو دغه ښاغلي خپل توان ته نه ګوري. د خپل ځان ټول ورته معلوم نه دی چې څومره زور لري، څومره خلک ورپسې ولاړ دي. یوازې زړه په دې ډاډه دی چې سیاسي پاسپورت یې په جیب کې دی او په دوبای، استانبول او یا هند کې او یا کوم بل هېواد کې کورونه او شرکتونه او کمپنۍ لري. که سخته پرې راغله غلی به وتښتي.
رئیس صاحب،
اعتراض لرم.
مهرباني صاحب اوه
تا خو ډیر ښه خبرې وکړې او ډیر د خو فرمایل رئیس محترم دا موږ لکه چې مولې در تخکارو یوازې ل خپل کورنۍ څخه 50 میړه لرم سترګې مې په دا ټوله دنیا نه ډکیږي د ورځې 16 ډالر مصرف لرم دا مصرف یوازې د ما نه دی رئیس دا مې د باډیګاردانو چاپړوسانو او اردالیانو مصرف دی بیا ښاغلی رئیس قانون زه جوړوم قانون ما نه جوړوي دا د تا خبرې داسې معنی لري لکه یو ټټار چې بخاری جوړه کي او بیا احترام وکړي او ورته ووایي چې بخاری ګلې خیر دی سوځوم مه دا داسې معنی لري لکه یو کلال چې له خټو منګۍ جوړ کړي او بیا د منګي امر ته ناست وي اوس موږ هم قانون جوړوو قانون موږ نه جوړوي په خبره ځان پوه کړه
ښاغلیه قانون جوړول او بخاری جوړول او یا هم قانون جوړول او مانګی جوړول توپیر سره لري
یعنی چې زه کم اخلم زه لیونه یم او زه پس نه پوهېږم
نه نه خدای دې نه کوي ما داسې نه دي ویلي
اجازه راکړئ چې زه هم څو خبرې وکړم
وکړئ بیبي څه وایې مهرباني
ښاغلی رئیس صاحب ته هم ملامت نه یې او دی هم ملامت نه دی ټوله ملامتي د دې تالار په څوکیو ډالرو موټرونو باډیګاردانو او بهرنیو سفرونو حکومتی نازونو او د وزیرانو په رشوتونو کې ده که دا شیان نه وای بیا به دې موږ لیدلي وو چې څومره واړه خلک وو او یو قانون قانون دی او باید احترام یې وشي او له ټولو زیاتې دغه د پیسو کور وکړي ځکه چې له ټولو یې د پیسو د کور غړي آزاد او یاغي پریښي دي
زه هم اوس قانون نه منم زه یې لاس موټر لندن اخلاص
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
د شخصي روغتونونو اعلانونو ته چې وګورئ نو ته به وایې چې په هند یا هم ترکیه کې اوسم، خو چې ته نه وشي نو بیا به داسې وي لکه خوب دې چې لیدلی وي او تعبیر یې هم سرچپه راووځي. همدغسې یو روغتون ته مو بیایو چې د عاجلو ناروغانو له حاله خبر شي.
ای گیره می اوف الا گیره می اخمر شوم وای 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 وای
ډاکټر صاحب چیرته دی
ته درې چې دغه فورما درته درکم ها
د څه شي فورما
دلته چې ناروغ راشي لومړی ورته فورما چول کیږي فیس تاویلیږي بیا ډاکټر ته معرفي کیږي
ژر کول لوري زوی می ډیر په عذاب دی ته وګوره څونه په عذاب دی
نومې څه دی
انارګل
د پلار نومې
بادام ګل
د نیکه نومې
انزرګل
څو کلن دی
28 کلن دی
متحل دی که مجرد
مجرد دی خزم ولانه د ورته کړي
نو بیا خو ملامت نه دی چې په نس درد دی
د نس درد له واده سره سره
بابا ټوکی می وکړي
نرسې لوري دا د ټوک وخت نه دی کار ژر خلاص کا
ښه څه تکلیف لري
نس درد کوي ګیټه
ښه زر افغانۍ راکئ
ولی د ډاکټر فیس زر افغانۍ دی
نه فیس 300 افغانۍ دی او 100 افغانۍ ضمانت اخلو
د څه شي ضمانت
ها واخله راځه ډیر بس مکوا ماینه خانه چیرته ده
داسې مخامخ چلاړی بیا چپ لورته وګرځئ بیا چې مخامخ لاړی خی لورته وګرځئ دریمه دروازه ده
راځئ او نرسه دا د ډاکټر ماینه خانه خو کلب ده
کور ته بتللی وي په دغه بل دریس کې نوکریوال دی هغه ته ورشي
او که هغه نه و
هغه به خامخا وي
سمه ده ور بشو
اخ مړ شوم ګیډه می چوی نور
بلای چوی هر وخت می درته ویل چې کم اخره کم اخره اوس به د حال نه و
خلیسه هلک په چال دی او ته څورته وای
چې اوس دا ډاکټر پیدا سی
ته دغه دروازه خلاصه که
خه دغه ده السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، دزوی میں پنس درد دے.
ماما سے ڈاکٹر نہیں، ہم پیرہ دار ہم.
دل تب کوٹا کے پہ رکھے
دروازہ میں کلا کا کڑا ماوی دل تب ہوئی دشم
نو دا ڈاکٹر سپینا چپن دے سے باہر آگے
ڈاکٹر صاحب نو ماوی راجا دا چپن واہ گندم کے چیرا میں دے ڈاکٹر پر چیر کی گیو کنا
نو نو کریوال ڈاکٹر چیرتا دے
نو کریوال نہ دے راگ لے لکچ ملگر سر جلال آباد للے
نو اس دا ناروغ چاہتا ورخ کا رکھو
دگا دے ماتا مراخ کا رکھ اور ریسپشن بام لی دلے بھی نور چاہتا ورخ کا روئی
والے پتے تم رلوئی رختون کے دشمے لو خیز ڈاکٹر نہیں
نا ماما زی ناروغ مجر کم بل رختون تو ورسا ہوئی
اخ پلارا
آزو ہے آزو ہے اسے لکھا ہوا اسے لکھا ہوا
تجناب تزم
دا سمرخ زکا خدا کول پراتا لے ڈاکٹر رخص پہ دے خیرہ پیرا دارا تشناب چیرتا دے
دو دری تشنابا ٹول کلپ دی چرتے روختو نا دے باندے کمی گوخی تکا
دا سو ہے نو تاسی نو سنگا کوئی
سنگا کو منگم چی مجبور شدی باندے ہو جی
دغل جلی سشو چی اوز دا پیسی تری واخلو
آگا کور تلالا امدغی تناسو چی کم ناروغ راشی او دے ٹکسی دے کرائی پیسی تی بوج کی
اوف حالا وی پلارا جر میں کمی کو خیتا ورا سوا پا پیسو پسی مگر زا بلا اور پسی
زویا کدی ما منی امدغل تا دے امدغ دفتر پا مخ کی اور تا کی نا چی اور معلوم شی
آما ما پام کوا دے خدا دے پارا دے باندی وزا ما تا کار ما جوڑا
لانت دے پدا دا سی روختون نشو کی نا زویا کی نا امدل تا دے زویا تشتا
ننګیار نا آشنا برابر کړی وا او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد سمسور وحیدی ستاره امینی حیا او رخیل او رنا هوتک کل موږ سره اړیکی نیسی نو د پوکس پسونو شمیرې مو دادی کابل 1421 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا
سه تدبیر چاره سپیاوار تقدیر در قسمت ستورو مختوا نموسلوا می بخا هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑان دا توری